نه بجې شوې. احمد چې بریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو و په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبان ویان صبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمی د ښځو نړیوال ورځ ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړي چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په څو کې په هڅو کې د نارینه و ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه یې د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلینسکي نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ښاغلی زلینسکي دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک کې یولستنه وشل او دیش نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدخیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه وژل شوي او و نور ټپیان دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګدخیف ښار دوه توغندي او د ډرون 115 تلويشت حمله وکړي. یو جالب خبر لرو. په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیس وویل چې دوه سپیان له یو نه 50 کلن سړی څخه زوریخ ته نشته تیرونه غلا شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا غلو یو لیکه ورته پرې شوی وو چې 1 میلیون سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې خوړو. 1 میلیون سویسی فرانک تقریبا 1 میلیون او 1,15,000 امریکایي ډالر کیږي. د سپیو سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبه پر ورځ یو دیش کلن نارویژی د زوریخ په هوایی ډګر کې د دغو سپیو د غلا په تور ونیو. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې له تحقیقاتو وروسته بیا په پولنډ کې پولیسو یو اته دیش کلن کس ونیو. تر دې وروسته هغه دوه سپیان د جمعې پر ورځ پیدا شول. اوس یو غل په پولنډ کې بل په سویس کې په توقیف کې دی. او سد رډو په منځني سپه دولش پښنی بي پټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما پر طالبانو شخ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بلورته یو شمېر افغان ښځینه فعالانی د خپلو حقونو په خاطر په نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په حق روژه کې روان یم او اوبو پسې منډې او برامنډې یو ځای لځه او بل ځای لځه. د دې اوبو ډېره تنګي ده.
د
ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه چې د افغان شوزو د هغه محدودیتونه لری کړی چې په خبره دوی لخپل بنسټیز حقوقونو محرومی کړی دي. یو نامه د خوشتنه نن په یو خبر پانه کې کړی ده. بل خو یو شمېر افغان شوزو وای د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ د دوی حقوقونو د تضمین دوه لپاره د عدالت خوشتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان شوزو د خپل ژوند په بیه د خپل حقوقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لری کړي. یونما د شنبې په ورځ د مارچ په 8 د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او پټو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترسې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دی، دغه مترزه خزی بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزه خزی ویار کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ خپل غږ پورته کوو او موږ خپل غږ تر نړیوال پول رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که هم په افغانستان کې د نن مترزو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړي دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړي رقیه سایی هم د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه
که د مارچ 8 داسې وخت د چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. د نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8 خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تضمین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
یونامه له طالبانو غوښتي دي چې پر افغان ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. بل لورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. یونسکو د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړو حق د بحث او مذاکرې وړ نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونه زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړې ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بالاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، په داسې حال کې چې 1,216 ورځې د دې بندیز له پلي کېدو تیریږي. یو شمیر محروم زده کوونکي، ښوونکي او د زده کړو فعالان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. کبرا او زهرا چې له زده کړو محرومې شوې نجونې دي وایي:
نو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده او له طالبانو څخه هیله لرم چې د دغې ورځې په مناسبت زموږ لپاره ښوونځي پرانیزي. وقفه یمه د خپل راتلونکي په اړه، ځکه دغه درنیمو کلونو کې هیڅ درک ونه لګېدو چې زموږ پر مخ به ښوونځي خلاص شي او که نه شي به خلاص. نو ډېره خفه یمه.
موږ د باکیفیته او برابر زده کړې غوښتونکي یو. زده کړه زموږ حق دی او باید داسې شرایط برابر سي چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاسرسی ولري تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ګلرخ ارمال چې د نجونو د ښوونځي یوه ښوونکې ده وایي:
په دې ورځ کې امارت اسلامي حکومت او جهانیان نه موږ غوښتنه دا ده چې زموږ مکتبونه او پوهنتونونه بېرته راخلاص کړي تر څو موږ کولی وسو چې بېرته خپل درسونو ته او هیلو ته ادامه ورکړو.
فضل هادي وزین د زده کړو فعال وایي:
اولنی غوښتنه دا ده چې افغانستان کې د ښځو نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې او د پوهنتون دروازې باید پرانستل شي او د افغانستان ښځې پرېښودل شي چې هغوی د خپل انساني، اسلامي او ملي حق نه په استفادې سره درس وایي، تعلیم وکړي.
که څه هم طالبان تل ټینګار کوي چې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي، خو نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې، بلکې هغوی یې له ډېرو دولتي ادارو، ټولنیزو، سیاسي، کلتوري فعالیتونو او تفریحي ځایونو څخه له تګ هم منع کړي دي. که څه هم ګڼ نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه له طالبانو غواړي چې د نجونو د زده کړو دروازې بېرته پرانیزي، خو تر اوسه د طالبانو دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان په وینا واورېدل چې له طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دې پای ته ورسوي. یونسکو دا غوښتنه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د مارچ د 8 په مناسبت د یو شمېر افغان ښځو څرګندونې لرو.
تام د ماشت ټول ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنیو کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیده دا ګوره کوسیدن کې خیوه ولزالی سبا کو مونږ دا نړۍ والا ورځ نه پیژنو، دا خو ورځ نه پیژندل ته چنه ای بازا وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس خاطر نظام کې خو ورسره تا کې دا وسدان دا مونږ نه پیژنو ورځي چې نړۍ والے ورس کم ورځ باندې نئی نو چھ بہ پی جنو وضعیت خراب دے لار سڑے خپل په تلاش کې دی خپل په کوشش کې دی چې ماخام ته یا ماسپخین ته مثال یا سار ته یو قبر روزی پیدا کما.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د وروستیو وژونکو بریدونکو په غبرګون کې ویلي چې روسیې خپلې پوځي او سیاسي موخې نه دي بدلې کړې او لا هم د اوکران د زیربناو پر نقشه کولو ته دوام ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. جزئیات اجمل اند پراپور کې.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایي بریدونه دا ښیي چې د مسکو د جګړې موخې لا هم هماغه سي دي او بدلې شوې نه دي. هغه د نو بندیزونو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 8 په ټلګرام لیکلي دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپلې موخې نه دي بدلې کړې. له دې امله د ژوند ژغورنې لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتوالی ډیر اړین دي. د ځایي چارواکو په وینا د روسیې هوایي بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځې سیمې دونیتسک یې هدف و لږ تر لږه 40 کسان وشلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې 11 مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې وشول چې روسیې د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر زیربناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 8 وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل 4 کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2023 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي، د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکي زیربناوې په نښه کړي، خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زیلنسکی له خپلو متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایي او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د مارچ د 8 د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت وړاندې نور مطالب هم لرو، خو لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې مطالب لرل، خو د افغانستان د وچکالی په اړه یو مطلب. د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یو تازه څیړنیز راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 او 2016 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي، چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2016 کال له اکتوبره د کال ترجون میاشتو د روان کال ترجون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. په دې اړه راپور لرو.
نو په چې دی ورس په ورس پر کمیدو دي، برمی مخ په شوار روان دي او یو به کمی دي، او کچری دا غره کم وچکالی و کیدای شي دا زموږ کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په خوا.
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کرکیله بوخت دی، خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډېرې سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
پخوا به مچ مشکله کالی کرلې، نو په دغه اوبو چې دا اوس یې موږ پیلن لرو، په دې اوبو به موږ 40 جیرې په کالی کرلی شولې اوس یا پنبه. اوس موږ په دغه مځکه باندې چې د خدای فضل دی څه بارانونه هم وسوله، 10 جیرې په کرلی شو. اوبه کمی دي، او که چیرې دا غره کم وچکالی وه کښت پر نیمایي ودرېږي او حاصل یې کم سي، نو حالات به ترینګلی سي. مخکې کلو کې به کجکۍ اوبه به ډېرې وي، هغه نه تمامېدلی شي. اوس یو کال کله باران ونه سي هلته بس کجکۍ ختم سي، خلاص سي، اوبه یې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپیرې چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
مو بم خاطر نشته ټول شکویان او چی وی دي خراب دي کویان ا دمه شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا او بخ هیڅ نشمات لاله وسو کما کورګی کینه ما اوبر آوڑ ما کم زین لاڑ شما پا حق کرو جکی روانے ما اوبو پسی بندے او برا مندی یو زیل ازا او بل زیل ازا دیدی اوبو دیر تنگی دا او چی اوبو نیزی وی خواکیم کویان وی خبا وی ما شمان بمزان سر بولی علتا بمکار آوڑ لے وستو کو کم زیل لاڑ شو تول مالو نو اوبو تگی دید تندی نمرو شراتا او اوبو نشتا دی پا اوبو پسی لاند شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغېزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، 83% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د مارچ اتمه څنګه د شزو نړیواله ورځ وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د شزو ادارې په تیرې سبان دی یوې پیړۍ کې د شزو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ له مخې د شزو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. دا هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د احتساب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تأسیس کړه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19مه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله. اما ملګرو ملتو په 1955 کال کې د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځل پیل کړل. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې، په شاقه کارونو بوختې او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چار الګ خیر خرابات را کله دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور نور مې الله شته نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکې پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو لډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خستې دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمنو ژوند ډیر بد تیریږي. کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري معاشات ورکېدل، په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایي له نږدې څلورو کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایي په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو ته زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ اتمې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د روژې رنگونه.
زه نجیب یم، د کابل ښار اوسیدونکی. پخوا به روژه تقریبا متفاوته وه د سه کال سره، ځکه چې پخوا اقتصادي وضعیت د خلکو ښه و، در سرخوانونه رنګین و، مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولی د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
د روژې رنگونه.
زله کابل څخه خبره کوم. اوس په الحال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سم مثال یو مړۍ ډوډۍ د خپل افطار روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.
نه بجو دیرش دقیقی شوی لند خبرنه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړې استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. ملګرو ملتو په دې بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه پورته کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونې پریږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزي په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي دي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په هڅو کې د نارینه و ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپله ونډه یې د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی دی. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکي دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکران د بیرنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه د اوکران په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې 14 تنه ووژل او 10 نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدخیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله 3 تنه ووژل شوي او 9 نور ټپیان دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاره تا کشکیگی نومی او رکیگی نشانی او رکیگی نو ده خزو نز مکتا نلمانزی مکتا ده خپل حقوق راکی مثلا ده دن ده حق ده لوست حق ده غاگ و چطول و حق ده پچولنه که ده ترگنده دو حق ده زموک حق ده.
ده یوی مرمنی غاق مواوری ده چه ویلی ده طالبان حکومت ده دوی حق لمرنی حقونه ارنخیستی اتم ده مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمېر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوتي احساس راته ورځي چې موږ هم کار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعاله وو زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتي موکړي. قدر منرتونکو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا ثابت کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولولا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات څخه زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شي چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه سومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپلې مور لپاره، یا د خپلې خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې خزه لډیر ناخوالو لډیر خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسل منزل یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر سوي دي د حکومت لخوانه، او هغه د دوی اندک او وړې خوشحالي هم تر اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحاليان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسی کولای خو ورځ، یعنی اوس نه لري چې د خزه د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وایي، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته نمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن به نیول کېدې، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په زده کړه جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یا ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې
کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولای چې دا ورځ ولمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمه یې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تېر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او بل چې د دې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر تاسو یو څوک تاسو اخلي او دومره احترام درته کوي، همدا یې د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو تر ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا هغه نه کولی شې ستا لمانځي یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درنه کړي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوټي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده. یا حتی که بیرون فعاله او نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ د شغم لمانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي څه دغه هم څه اضافه ده، دغه ورځ څه چې نن لمانځل یې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشتېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا بهم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغان ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني
ستونزې کورنۍ ستونزې دا ټول زغمی دا ټول منی خو خدای دې وکړي چې هدا اقل په خپل کور کې ورسره کړو یو شي مثلا خپل خاوند یې خپل ورور یې پلار یې هدا اقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي هغه به لا کوي نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي مثلا دا اوس من نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره لورو سره میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي ورځ یې مثلا تجلیل شي هغه خو نور الله نور دی خو که هغه هم نه کوي لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي هغه هم یو څه ښه ده یعنی ګزاره وار ده.
بله که څه هم په جمهوریت کې هم افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه د ښځو حقوق و نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده په ډېر شاندار مراسم و په ډېر درنښت و مثلا زموږ د کار په محل کې کار په ځای کې حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده موږ ته به ګلان راکول کېدل مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ورپه یاد شي او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري یعنی تجلیل کېده که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو که مثلا ښوونځی وي که مثلا د رسنیو دفترونه وو موسې وي هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه خو په هغه ورځ یعنی خاص ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه نو طبعا مثلا ګلان ورکول یو تحفه ورکول یو درنښت کول یو کیک یعنی ډېر ښه احساس به و ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله نور لکه څنګه چې په کار وه که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې بیا دویم کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل موږ په خپلو دندو کې وو په خپلو مثلا کارځایونو کې وو موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده خو بس نو یوه ورځ وه توره ورځ یې بولې هر څه یې چې بولې یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو کورونه ته ځان رسوو او وروسته مثلا کومې چې د تورې تیارې چې راغلې خو راغلې داسې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول دندې ترې واخیستل شوې د لوست حق ترې واخیستل شو دغه ورځ خو ترې واخیستل شو څه یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه هفت چې ترې واخیستل شو دا خو یې بس یوه څنګه ده نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي موږ ته د خپل حقوق راکړي مثلا د دندې حق د لوست حق د غږ اوچتولو حق دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق دا زموږ حق دی بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر خلاص موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره میرمنې له پامه غورځوي ورځ یې ورته نه لمانځي نور لومړني ضروریات یې نه پوره کوي ځکه بیرون ویني چې حکومت د میرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه طبعا یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اوریدل کیږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تا به مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اوریدل کیږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه، چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي.
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، تا باید نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دي، نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ ونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده بېسوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار ده. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي، راځه خپله تکړه شو، خپله راوچته شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظ ورکړي؟
افغان ښځې نجونې میندې، تاسو ټولې اتلان یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپلم بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم، یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي، دا مشکلات به هم تیرې شي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی، کار دی، دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو به بېرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه وو لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی، په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته
هر چی چې هغه خوښ لري هغه لکه کالی لکه تلا هر چی چې وي ورته اخلم
د مور ورځم تاسو له ورته شایان اخلم ورته او د زله کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د مور ورځ د خزه ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شته راوم هر کار چې دوی وای ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و بره کور کارونه هر چی چې دوی ورته وای هغه به کوم ورته
مال پر همیشه د خزه ورځ ده
د خزه ورځ خو ډیره مهمه ده او هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به مختلف طالبان و شوزه تختخ ندلر که این خونور در که بیا بعض خلق دی دوی دیر شد در سیخپل کورانای سخدیر رازی لکپل شوزه نه خور نه مور نه برا هر چی دوی تی ورتوائی لکما غونده که این ورتا او برا بعض خلق دی دوی خوش لیره چی دوی بانده وزی دست وی تحصیل وکی برا خکور که بناستی بس دستی او ازدر خبگان رازی نو ولی مرزم عکب تنظم کرس تنظم و رسم
دست شیز طول خبری که دوی کار تنزدی برای و برای نتا جنگی که دو راتی ها پسید نور دوی خبری
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند را څرخی کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
دست گو تور دیو رکھ دے
غریب پس لمل کا ناز بول اور دی ورک دے چتو آتا کلا سپورتا چتو آتا کلا سپورتا بلیا سپن دیرا پسڑا شی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور مرشی والے والدہ